السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2022 کال د سپتمبر 15 نیټه ده. په دې یو ساعت کې درته زه فرخنده اسد او زما همکار اسرار عالم مومند هرکلی وایو. په روان یو ساعت کې د سوات د امنیتي حالاتو د دې سره سره په پاکستان کې د سیلابونو په وروستي حالاتو معلومات ترکو. زموږ سره اوسئ خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونه ته. په سوات کې تیر شپه د امن کمیټې یو پخوانی غړی د نامعلومو وسوالو په ډزو وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای سازمان غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته رسیدلی او د انګلند د کرکټ کامل لوبډله نن 19 کال پس پاکستان ته تللی. د خبرونو تفصیل. د سوات ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژل دي. د چارباغ پولیس تانې مشر اس اچ او علي باچا لپی خبرسته مشال لډیو تا ویلي چې تیر شپه ناوخته د کوڑک کې محمد شیرین نومي یو زایتن د ماسخوتن لمانځه وروسته په لار د نامعلومو وسوالو په ډزو کې وژل شو دي. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپور یې درج کړ او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د سوات قومي جرګې بیان احمد شان مشال ریډیو ته ول د سیمه حالاتو ځای خلک سخت اندېښمن کړی دي.
په دې ټول خبرو باندې خلکو غوسه نور په دیم سی واده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټېټمنټ په دې باندې راغلی نور د حکومتي چارواکو سټېټمنټ نشته.
دا پیخه په داسې مهال شوی چې هم پرون د سوات منګوري په نشاط سلور لار کې لسکونه کسانو تر هغه یو ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره باندې کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودره کې د سیمې د یو امن کمیټې او لخکر مشر محمد ادریس خان په ګډون اته کسان وژل شول او تحریک طالبان پاکستان یې سیمواري ومنله. بلخوا د تیر ورځې په دغه مظاهره کې خلکو پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکې وکړې چې په سوات کې د وسلوالو د بیا فعالېدو په مخ نیولو کې ناکام ښکاری. خو د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف روانونه مشال ریډیو ته ویلي حکومت یې هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دي. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر ته وزیر اعظم هرکلی وکړو خو د نوموړي د دغو لیدنو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړي. نن او سبا به د شنګهای سازمان دوه ورځنی سرمشریزه کې د شریکو هیوادونو مشران له یو بل سره ویني او د سیمې پر امنیت او اقتصاد به له یو بل سره پر همکارۍ زیاتولو بحثونه کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په ګډون سینې نور وزیران هم شامل دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شوو څوکیو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 11 غړو استعفاګانې منظورې کړې. په دې کې 9 عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل وي. ټاکل شوی و چې زمینی انتخابات د سپتمبر په میاشت کې ترسره شي خو وروستو کمیشن د سیلابونو لکبل وزنډول. انتخاباتي کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د 400 مردان په خبر کورم فیصل آباد ننکانه صاحب ملیر او کراچۍ په اتو انتخاباتي حلقو به زمینی انتخابات اکتوبر په 14 ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښو دی. بلخوا بیجنګ له امریکا، اروپا، جاپان او هند سره په دې وروستیو کې د ټکنالوژۍ، امنیت او خاورې پر سر د تناو اخکار شوی دی. د روس وفد له خوا رسنیو ته داستول شوی شیډول تر مخه ولسمشر پوتین او ولسمشر شی بانن ماسپخین د یو خاص نوعیت په غونډه کې پر اوکراین او تایوان خبرې کوي. او بل خبر دا چې د برتانی د کرکټ کامل لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د انګلند کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانی د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړنی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه. تیر کال هم د برتانی او نیوزیلند کرکټ لوبډلو پاکستان ته خپل سفرونه د ځینو امنیتي مسلو له وجې ځنډولي وو. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د مشال ریډیو رپورټونه او زموږ ټولي 19 پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري پوسواد کې د بمی حمله وروسته ځای اوسیدونکو د امنیت لپاره مظاهره کړې ده. د خیبر پختونخوا د بحرین سیمې صدیقه خان وای سیلاب یې په دوهم وار کور لاهو کړی دی.
زمونږ کورونه زمونږ هر څه مونږ نه ول جوړ کړی و هغه ټول سیلاب کی تلے دے بالکل سرا دا سامان سرا
اولادی سرا سرا د لغمان په زلوبو هم یو خوندور رپورٹ لرو.
دې کې موږ نور ذایقه اچو د لاشي او هغه سره د دې خون برابرېږي او دا جلبي چې دا ډېر بهر بهر هوا ته دی.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې باورید د سواد ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسوالو د امن کمیټې او پخوانی غړي په ډزو وجلې. د چارباغ پولیس وایي چې دغه پیښې ابتدایي تحقیقاتي راپورټ یې درج کړ او پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا هم د دغې پیښې ذمهواري نه ده منلې، خو دا پیښه به داسې مهال شوې چې هم پرون د سوات تمنګورې په نشاط څلور لاره کې لسکونه کسانو تر هغې یوه ورځ وروسته مظاهره کړې چې په بره بانډه کې د سړک تر غاړې خښ بم په چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د یو مشر په شمول 8 کسان وژل شول. د بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د سیمې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په میګور نشاط چوک کې راجم شوي د غوونه د عام خلکو دي. د امن لپاره نارې لګونکي په دغه اړه اندېښمن دي چې تیرو څو ورځو کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو لخوا هلو ځلو راپورونه خپاره شوي چې پکې د امن د کمیټې په غړي برید کې 8 تنان وژل شوي. د سوات په تازه حالاتو د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه مشال ریډیو ته وایي
په دې ټولو خبرو باندې خلکو غوسه نوره په دیم سیوا ده چې د حکومت تر طرفه هیڅ ریسپانس نشته. د وزیر اعلی صاحب چې د دې علاقې سره تعلق لري تر اوسه دغه هیڅ سټیټمنټ په دې باندې نه راغلی. د نور د حکومتي چارواکو سټیټمنټ نشته. فیډرل ګورنمنټ خو بس د هیچا خبر په دې ناراضي چې یاره دا سر روان دي څه کیږي. ایون د دې خبرو سره مزمت هم نه کیږي او نه د هغې خلاف څه اکشن اخیستل کیږي. نو خلکو په دې وجه د خلک ډېر زیات خفه دي، په تشویش کې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزي یو مشر او پخوانی د مواصلاتو وزیر مراد سعید په خپل یو ویډیو پیغام کې سوات او په ټول خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ په اړه یو ځل بیا خپل تشویش ظاهر کړی. دوی تور لګوي چې سیاسي حکومت د امنیت په اړه په ډاګه خبره نه کوي، نو د پاکستان پوځ دې باید ولس ته ځواب ورکړي.
پاکستان کی امن کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اور ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے آج میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے آئی ایس پی آر کے ادارے سے سیکیورٹی
پاکستان او زمون امن لپارا او د مستقبل لپارا د ملک امنیت په حوالہ زنن د فوج ترجمان ادارے آئی ایس پی آر نه دا پوښتنه کوم چې دا وخت کومې هلی ځلې روانې دي او یا د امنیت کوم حالات دي او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د افغانستان لخوا د وسلوالو هلی ځلې په نظر راځي. په دا اړه دې قام خبر کړي، یو خبري اونډه دي په دې اړه وکړي، ځکه چې دا ټولونه مهمه مسله ده. قام د سیکیورٹی ادارو لخوا ځان خبرول غواړي چې تفصیلي احکام ته وخلي.
انا چاہتی ہے کہ اس کی تفصیلات وہ قوم کے سامنے رکھے.
سوات کے موجودہ حالات و پاڑا ځای خبریار سلیم اتر وای چې سوات کے کال 2018 تر کال 2010 پورې سخت بدامنی تیر شو او پکې پلکونو خلق تیسې مسخه وتلی ول، ځکه عام خلق د امن پاڑا سخت اندېښمن دي.
خلق ډېر زیات په تشویش کې داسې نه چیرې مونږ به بیا کړی کو مونږ به بیا وزو. نو په دغه اړه باندې د خلکو تشویش ډېر زیات دی. غدا وی چیرې دلته کې چې دی امن چې دی د دې علاقې د پاره دی خلکو د پاره ډېر زیات ضروري دی، ځکه چې دلته کې امن نه نو دلته کې به کاروبار نه، دلته کې به سکولونه هغه شان دي بیا بندېږي. دلته کې چې مونږ د کم عام خلکو سره کینو پاسو د هر سړي چې کبلارې کې کوڅه کې په جمعات کې او په ایوندا زم خپل کورونه کې ماشومان لوی والد د تاسوونه کې چیرې آیا حالات به بیا غی طرف ته ځي.
د سوات امنیت او بیا تازه پیښو پاړه مو د سوات پولیس مشر ډی پی او زاهد مروت بیا د هغه مرستیال ارشد خان دې ترڅنګ د سوات نه د صوبایي سملې غړي په ځلکیم نه بیا بیا پوښتنه وکړي خو څه ځواب یې را نه کړو. پولیس وایي چې د پریس ریلیز په ذریعه ویلي چې د قانون مطابق په سوات کې کارروایانې روانې دي. په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا پولیس او د پوسټ ترجمان ادارې ایس پی آر وایي چې سوات او نورو سیمو کې وسلوال نشته او حکومتي عملداري قائمه ده. که چا هم امنیت خرابولو کوشش وکړو سخته کارروایي به کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په سوات کې په دې وروستیو سیلابونو کې د ګڼو خلکو کورونه یا خو اوبه وړي او یا ړنګ شوي دي. په دې کې یوه د سوات د بحرین سیمې اوسیدونکې صدیقه خان ده چې سیلاب یې په دویم ځل کور لاهو کړی دی. صدیقه خان وایي چې پلار یې د کور بیا جوړولو وس نه لري او څومره پیسې چې یې ګټلې وي هغه یې د کور په جوړولو مصرف کړي وي. له صدیقه خان سره زموږ همکار انیسا جل مرکه کړه. په سر کې ترې د سیلابونو له وجې د زیانونو په اړه پوښتنه کړي.
گٹا باندھی پات زمنگ کو رونا زمنگ ہر سب منگ نو بس جوڑ کھڑے ہو آگا ٹول سیلاب کی تلے دے بالکل سردا سامان سرا سو ندی باسلے بالکل گرم پیرا دسی منگ سرا اوشو اول پیرا سیلاب راغلو نو مونږ وړکی وړکی نو نه پوهېدل او دې پیرې چې کور جوړ شو نو لږ دو درې کاله پکې مونږ پاتې شو نو هغه بیا لاړو.
نو اوس تاسو چېرته اوسېږي؟ ستاسو د اوسېدو څه بندوبست شته؟
بس بس په خدای اسرا باندې ناست یو. نور چېرته زمونږ پلاټونه هم نشته چې هلته یې کور جوړ کورونه جوړ کړو. بس اقا زمونږ زیو یو پیرې سیلاب رالو نو مونږ بیا ځان له جوړ کړو. نو بس خو زمونږ بل ځای کې پلاټونه هېڅ هم نشته. بس بس کرایا کور اغوستی دی او بس ناست یو دلته.
صدیقه، ستاسو چوستا دومره ډېر نقصانات شوي دي، تاسو په خپل زده کوونکي هم یې، نو د حکومت نه څه مطالبې لرئ؟
گورنمنٹ نے زمنگ دا ڈیمانڈ دی چی مونگ لا کورونا جوڑ کی یا مونگ تا سا پلاٹنو بندوبست کی ولی چی زمنگ خوبیا تم را سوس نشتا چی مونگ زان لبیا دا کور او دے کو بندوبست کو او سٹوڈنٹ سپارا زمان دا ڈیمانڈ دی گورنمنٹ نا چی سمرا چی متاثرین سٹوڈنٹس دی اغه تعلیم چې دی اغه فری او کی او زه خپل سټوډنټ یم. نو زمون کور نه ډیر لار د مدین ته زم زه بیا مدین ته التا ډیر لری دی. دلته خو کالجونو صحیح سیستم هم نشته او بس ډیر اغه لری دی. مونږ گورنمنٹ نه دا ڈیمانڈ کوو چې زمونږ فیسونه سیمسٹر سمره فیسونه چې دی هغه معاف کړي او مونږ ته ترانسپورٹ چې دی
بحرین سیمی صدیقہ خان چھ کوری په دوهم وار په سیلابونو کې لاهو شوه دی. تاسو دی خبرې واره دی همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې وروستیو سیلابونو کې د خیبر پختونخوا، سوات او بحرین سیمی هم زیاتې اغیزمنې شوې دي. په بحرین کې ځایي خلک وایي هلته د سړکونو او پلونو لورانی دو سره خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري او ځنو لرو پرتو سیمو ته د خوراکي توکو پر ست کې هم مشکلات په نظر راځي. زموږ همکار فرخند اسد د بحرین د وزیر تن شیرنواز خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې وروستیو سیلابونو هلته خلکو ته څومره تاوانونه رسولي.
لری پرتی سیمی چی دی داسی هم خلق وی چی وو کلومیٹر خلق پیاده سفر کئی او دا چرتا چی دا خوراک رازی یا راشن رازی کنا یا نور داسی شانی نو آغا چی اخلی نو آغی دا پارا وہ کلو میٹر پورے سفر کے آیا دار اختیاری
موٹر جیتا اس
او شیرنواز صاحب تاسو خو پخپلم دغلت دکان لری کنه نو د خوراک سره بندوبست خوراکي توکي یا سبزي شوا نور ضروري شیان شو کنه وړ چینی دالونه داشته لکه دکانونو کې موجود دي
خوراکي او شیان شته شته ماشاءالله کوي وایم شته ګول نشته دي او لکه خلک ته دي بارین لکه پر خلک ته دي تکلیف دي چې خواشا دي یې کړی تا او نو دلته یو د کوم څه کوم چې
شیرنواز صاحب ڈاکٹرانو بندوبست لکه یا خزی ڈاکٹران یا د ماشومان د پارا ڈاکٹران درزی یا سیلاب زپلو سیمو تا
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ویلي چې پاکستان د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولس نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټې کچې کارکردګي ښودلې ده. د آسیا پاسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ییزې ادارې د سپتمبر په دوهمه نیټه د خپلو سیمه ییزو غړو د درجه بندۍ په اړه وویل چې پاکستان د یوولس پایلو څخه یوازې په یوه کې معتدل اغیز درلود. د نرخونو پیسو د چار پارسمیشتې ادارې اف ای ټی اف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې و. له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګري ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. په دغه نور معلومات د شاهین بنیر په راپور کې.
د اف ای ټی اف او آسیا پیسیفیک ګروپ یو 15 کسیزه ګډ پلاوی د اگست له 9 څخه تر سپتمبر 2 پورې د پاکستان دوره وکړه ترڅو دا معلومه کړي چې پاکستان هغه سلور دیرش نکاتی پلان تر کومه حد عملي کړی دی. د کوم جمعنه چې د کال 2013 د جون په میاشت کې کړی و. د آسیا پیسیفیک ګروپ په نامه د اف ای ټی اف سیمه ایز ادارې د سپتمبر په 2 په خبرو کړو معلوماتو کې وویل چې پاکستان د عمل سلور دیرش نکاتی پلان تر ډیره حد عملي کړی خو د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره د یوولسو نړیوالو اهدافو څخه په لسو کې د ټیټی کچې کارکردګي ښودلې ده. په دغه اړه بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو شنون کې یو خبریال اکرام هوتی وویل چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنځ ځینې معاملې هوارې شوې دي خو ځینې اوس هم داسې دي چې بحث او همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دواړه خو د اکټي اف یو دا و چې کیپاسټی جوړه کړي چې تاسو هر منی لانډرنګ نیوشه دویمه دا و چې کله منی لانډرنګ راشي نو دا هغه نه پاتې انویسټیګیشن او فردر مانیټرینګ دا هغه پروزیکیوشن نو بیا د مستقبل کې د باغی باندې نظر ساتلو لپاره تاسو یو میکانیزم جوړ ہے اگر میکانیزم موجود کرا کنه صرف دا دا چې کوم ایریا لا کورډ نه دا دا هغه د پاره باس د دې په مسکه سمجھوتا کی نو هغه کې دوه اړخه کې دي یا خو پاکستان سمودې د پاره ود مانیټرینګ گری کې واچي یا با وداوت مانیټرینګ وایټ کې په واچي یو گری کې د بدلې شي او هغه کې با یو انډر د ټیبل څخه وایدا کیږي
د نقنون پیسو د سار پیرس میشت ادارې اف اے ٹی ایف د کال 2013 په جون کې پاکستان خړ لستا چولې وو او اسلام آباد غوښتنه کړې وه چې تر هغه ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي د اقتصادي او سیمې د چارو پوهان وایي چې په خړ لست کې د پاکستان د نوم شاملې دو سره کاروبار اغیزمن شوی دی او پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو د بې باورۍ ښکار دی په اسلام آباد کې د منځنۍ آسیا د سیمهیز همکارۍ د څېړنیز مرکز څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې که پاکستان تر اوږدې مودې په خړ لست کې پاتې شي نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کیدی شي
نو باندې سینکشنز ولګي ریسنتلی د اف ٹی ایف پالیسی کنوینر ټیم پاکستان ته راغله 2 ستمبر پورې خپل ویزټ کمپلیټ کو هغه چې اوس دا مین خبره پاکستان ته وکړه چې تاسو تاسو کوله کده دومره امپروومنت کړی دی تاسو چې کوم دین په منی لانډرینګ کې او په فینانسینګ ټوریزم کې هم امپروومنټ کړی دی خو تاسو سزاګر اندي ورکړي یا دا چې کوم نت ورکس دی هغه تاسو نه ختم کړی په دا یو لس پوینټ چې کوم ریلیټډ دی ټوریزم سره او منی لانډرینګ سره دې کې چې کوم دې له امپروومنت پکار دي دا کوم باندې پابندې وغیرہ د تجارت په حواله سره لګې دي چې په پاکستان گری لیست کې تر ډیر وخت پورې موجود پاتې شو
د یادونه وردا چې 13 میاشت اے پی جی پاکستان د پیسو منځلو او د تروریزم د تمویل سره د مبارزې په اړه د اف اے ٹی ایف پلس سلویختو تخنیکی سپارښتنو څخه په 38 کې موافق یا په پراخه کچا موافق بللې وو خدای هم ویلی وو چې تر هغه با په اسلام آباد نظر ساتي تر کومه چې د پیسو د منځلو او تر هغه ری د تمویل پر ضد نور پرمختګ نوي شوي د اف اے ٹی ایف عمومي غونډه با د اکتوبر له 13 تر 22 په پیرس کې کیږي
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم وګورئ
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي
اردوونکو د خبر پختونخوا صوبای اسمبلی د سکولونو د 2.5 زر استادانو د نوکریانو مستقل کول لپاره بل منظور کړی دی چارواکي وایي چې په دې کې با اډ هاک بیس اخیستل شوی ل 2 گریډ څخه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي بلخوا استادانو د حکومت د اقدام سایل غوښتنه کوي چې باید عملی هم شي دی وایي چې د ګرانې لوجې مشکلات زیات شوي دي او باید د نورو سرکاري ملازمینو په څیر ورته مراد ورکړل شي په اړه تفصیل د انیس اجمل پراپور کې
د خیبر پختونخوا د سکولونو استادانو د دوی د نوکریانو د مستقل کول لپاره د صوبای اسمبلی لخوا د قانوني مسودې منصورولو اقدام ستایلی دی استادانو د خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه د سپتمبر په 14 په خپل ټوئیټر ولیکل چې صوبای اسمبلی د صوبې د 38 زرو استادانو د نوکریانو د مستقل کولو قانوني مسودې منصور کړه نوموړي زیاته کړې چې په دې کې د 12 گریډ نه تر 14 گریډ پورې استادان شامل دي په دې اړه په خبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي خو باید دا زر تر زره عملی کړي
منګ اول دا مطالبه را دي حکومت نه بار بار کړی چې تاسو استادان په دامره خپله طریقه سره برتی کوي او ټیسټ یو طریقې کار دی نو بیا د اډ هاک دا پالیسی چې کوم دا چې لکه یو لګول کوالیفایډ ټیچر راځي هغه یو ښه ټیسټ نه پس هغه کوالیفای کیږي او راځي او بیا هغه په سر باندې دا د اډهاک دا توره چې دی دا ځوړند دی نو دا هغه مطمئن کوي نه او هغه بیا ذهني طور باندې ټیچنګ ته او سبق خودلو ته هغه سه ټایم نه ورکوي.
د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو د اتحادیه مشر عطا الرحمن د جون پاتلسمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د 1903 او یایم کال د سرویسز د اصولونو لمخې یو سرکاري ملازم به د تکرر له تاریخ نه مستقل کیږي، خو د نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا حکومت په دې خبره عمل نه کوي. د جون په 1903 په بنیګاله کې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته ګڼو استادانو د دې لپاره احتجاجي پرلت پیل کړ چې نوکریان یې پخې شي، خو وروسته ورته د حکومتي غړو لخوا باور ورکړل شو چې غوښتنې به منل کیږي، نو ځکه دا پرلت ختم کړ. په سبب کې د یو سرکاري سکول استاد عمران خان بیا وایي چې دوی د خپل نوکریانو مستقل کول لپاره سو وارې احتجاجونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 کال وروسته د برتی شو استادانو د غیر مستقل کېدو له وجې به دوی ته د نورو سرکاري ملازمینو په صرف مراعات نه ورکول کېده.
دغه دا چې د 2018 پورې چې کومونه دي کم ریکروټمنټ شو او پنمنټ شو، خو اغینه بعد چې کوم نیو ریکروټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سونه کېدل هغه کا ار یو کیډر والو هغه په کانټریکټ بیس کېدل. کانټریکټ بیس کې دا چې تاسو ته کوم کم سیول سرونټي او په شانتا ته سہولت درته نه ملایوي، مثلا سیلری کې هغه شان انکریمنٹ چې کوم هغه اضافه کیږي هغه ملایويږي، سر ترانسفر نه کیږي، چټي هغه ستل د کښونو بلا پرابلم سي. پر دغه زما دریم کال له زو اوټ اف سټیشن زما کلی کې چې کوم دی ما سره 2 کیلومتر باندې سکول دی، یک سیټ خالی دی، وای ته ترانسفر نشم کولای. زه اعظم زو روزانه 25 کیلومتر ڈسٹینس سے کم دے آگا ٹریولنگ کوم او آؤٹ آف اسٹیشن بل تحصیل تزم او زو پلا رکھے دری رکشے بدلے کم او بلا پرابلم دی فیمیل سم دا سے پرابلم دی دا ٹول آر سو چی کمور دارا کلمنگا پا کانٹریک وانی بو نو منتا دا پرابلم دو.
دا لملنی او سانویز تکڑو وزیر شارام خان ترکے دا ہم بولی چی دا منظوری شوی قانونی مسویدی لمخبا پا کبائلی زلو کی دا دوسرا واللسم کال رستو دا برتی شو استازانو نوکریانی هم پخبی. پا دیڑا پا رکزو کی استاز شاکر اور اگزی مشال لیڈیو چې په قبایلی سلو کې یو شمېر استادان د غیر مستقل کېدو له وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ وو. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د استادانو د برتیانو په قانون کې ډېر بدلونونه کړي دي چې دا له استادانو سره ناانصافي ده.
دین مخ کې مشرف دور کې هم دا سه شی وو، هغه نه پښی کله بیا د پسوبه کې د ان پی حکومت راغلو نو چې سمره کانټریکټ ملزمینو یا هغه چې داسې ملزمین چې وي پنشن یا ګریجویټ بنو نو هغه بیا مستقل بنیدونو باندې ان پی هغه بحال کو یې مستقلی کو، او بیا پی ټی حکومت چې څو مدینه په دې صوبې باندې حکومت کوي نو دوی بیا دا سه کو چې مطلب مختلف ان ټی اس کله ایټا او کله ایف ټی اس له مختلف د ټیسټونو اخستلو ادارې دي نو په ذریعے سره بیا دیو نو کو ټیسټ اخستو نه کې کوم امیدواران چې کامیاب شوي نو هغه بیا دیو کال کانټریکټ بیس باندې واخستو نو یو کال چې کله پوره شو بیا غنه پس پغه پرمننت کړی شو، او ډېر کم بداسي شي وی چې را سو پرمننت شي نه وی یا وستلی وی، خو دا نږدې کلونو کې ډېر ټیم نه دا سلسله روانه و چې څومره چې ډېر مودې نه دا ټیچران یې خستي و نه دا کال نه پس مستقل شوی نه و.
د استادانو د سرګندونو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د لومړنۍ او سانویز تکړه وزیر شارام خان ترکه سره سواری د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په خیبر پښتونخوا کې پارسي توګه د غستل شو استادانو د سازمان مشرانو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې لتیرو شاوخه 500 کلونو راهیسي سلور شپته سره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو لا تر اوسه هم مستقل شوی نه دي. د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ وړاندې کولو په وخت اعلان کړی وو چې د ان ټی اس ټیسټ په ذریعہ د صوبې شاوخه 500 سره استادان در روان کال د جولای لومړۍ نیټې نه مستقل کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال رادیو تا غوږ استی لګ شپږ پیځنی بجې کیدون کی وی ل فرق د صد خبونو لنډی سورو
د سوا ضلع د چارباغ په د کوڑک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وجلې دی. د چارباغ پولیس تاڼې مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال رډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوخته د کوڑک کې محمد شیرین نومي یو ځای تن د ماسخوتن له مونځ وروسته په لاره د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورټ یې درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنۍ دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو، خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ په اتو خالی شوو څوکیو به ضمني انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوی چې کله د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 23 د پاکستان تحریک انصاف ګوند 11 غړو استعفاګانې منظور کړې. په دې کې 9 عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل دي. تمدا نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښودې دي. او د برتانیې د کرکټ قومي لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 18 کلونو کې د برتانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2015 کال کې پاکستان ته تللې وه.
دا پر خنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او دین مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو، خو تر هغه سمخ خرازو دي ته چې برتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسم ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي وربللی. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د برېټانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې برېټانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلن لیکونه ورستول شوي دي. برېټانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې برېټانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په برېټانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړینې وروسته مشر زوی 83 کلن چارلس د برېټانیا پاچا سي. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازی ورونه لیږي، او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلیږلای شي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کامن ویلت هیوادونو چې د برېټانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته وګه سید خبر پختونخوا صوبې حکومت د سیلابون د متاثر شو خلکو د توانونو لپاره د نن یعنی د سپتمبر له 15 سروې شروع کړي. د حکومت لخوا جاری شوی خبر کې دا نه دی ویل شوی چې متاثر شوی تن ته به څومره تاوان ورکړل کیږي. دغه راز پرون په 14 سپتمبر وزیر اعظم شهباز شریف هم د سیلابونو له کمبله د ځپل شوو خلکو د دو میاشتو د بجلی بلونه اهم معافی اعلان کړه. دغه راز د معلوماتو سره سم پاکستان کې شاوخوا 14 لک کورونا د سیلابونو له وجې ړنګ شوي چې 3.5 لک خلک یې متاثره کړي دي. په اړه تفصیل شانواس رضی وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د سپتمبر په 14 شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاوان شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکول شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله محمدان میچنۍ اوسیدونکي 60 کلن تاجلي مشال رېډو ته وایي د اګست په 28 نیمایي کور ړنګ شوی وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب بیا زمکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګلو کرپو بوټي مو یو دو بو جنریټر مې پټو ته به ملګاو هغه مو بو کې پروت دی وړي خو نه دی خو دسي وبدي چې رئیسته نشي. جوار مې کړی هغه جوار عموم سیلاب والی دی خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته وویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلې دا وس چې کم راغلی.
څه کار کوي؟
زمیداری او دغه دغه مې مړ او ژوند دی مال ساتنه سروي.
د اګست په میاشت کې پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې متاثره شوي. نړیوال مرستندوی ادارې ریلیف ویب د سپتمبر په 1 په خپل ویبپاڼه لیکلي سیلابونو 215 خلک وژلي شاوخوا 14 لک کورونه وران کړي. دوی زیاتوي 3.5 لک خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دی ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کیږي. د سپتمبر په 14 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی و چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلونه هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د سپتمبر په 14 لیکل شوی وزیر اعظم د 2 میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم ناخستل کیږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پېټرول او یا سکرو جوړیږي نو دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو سیدونکو خیال محمد مشاد رته د سپتمبر په 15 مول د اګست په اخیری ورځو کې کور ته سیلابي وب ورننوتلي دوی کډاو کړه او تر هغه ورستو د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اول ورځ میټر بند کړي خو ځین خپل نور مشکلات داسې بیان کړل.
او سمجه په دې مزورانو دا اورډر چلاو یارا په یو کله مزوري یو کله نه یارا بسو غو او ته حیرانو ولا وسم نشته دینو او دا غدا تر هغه نو بس بيخي به وسه ولاته دي هغه کوم دي سامان خراب شي کور کې.
د سپتمبر په نهم د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټوئیټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلاونو پس د همدردۍ لپاره ورغله. نو موري په نړیوالو هم غکړو چې د پاکستان د سیلاو ځپلو سره د مرستې وکړي. شانواز ترغزه ماشاد رادیو پیښور.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال رادیو ته وګورئ اوس راځو یو بلی موضوع ته. د ډیر ازمل خان ګومل پونتونو بند کړل شوی دی. تر دې مخکې د پونتون وایس چانسلر ویلو چې د پاکستان تر کې انصاف په ځای مخکخ علي امین ګنداپور ورته د لکې ورکوي چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د یاد پونتونو زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. مشال رادیو هڅه وکړه چې د علي امین ګنداپور او د پونتون وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد سره پر دې اړه خبرې وکړو. فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وای علي امین څه بده خبره نه ده کړو. د خپل حلقې د زده کوونکو مسله یې راپورته کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیر اسمل خان د ګومل پونتونو انتظامی د نامعلوم وخت پورې پونتون تړلې دي. د پونتون انتظامی د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې ویل چې په پر امن توګه د مسلې حلولو لپاره د کوششونو باوجود په روان حالت کې بهتري نه راتله، نو ځکه یې د پونتون د بندولو پریکړه وکړه. دا براسال کې دا چې د پونتون زده کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي او له وایس چانسلر د استعفا غوښتنه کوي. د پونتون ویاند راجا عالمزیر د سپتمبر پر 10 مشالیډو ته همدومره وویل چې د دې مسلې شاد خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځای مخکخ علی امین ګنداپور لاس دی. د خبره د پونتون وایس چانسلر پروفیسر افتخار احمد په دې اړه په 12 سپتمبر د خبر پختونخوا گورنر ته شکایتي خط هم لیکلې دی. موړی وایي ستا په وړاندې خط دی، زه به تاته څه ووایم څه خوشته، نو ځکه خو وایس چانسلر گورنر ته دغه خط لیکلی دی، دغه خط به ستاسو په وړاندې وي. د ګومل پونتون وایس چانسلر لخوا گورنر ته لیکل شوی خط چې د پونتون ویاندې مشالډیو ته پخلی وکړ، پکې راغلی دی چې نوموړی د وخت په پونتون دننه له خطر سره مخ دی. علی امین ګنداپور ورته په واټسایپ دړکې ورکوي، ورته وایي چې له څوکۍ استعفا ورکړي. وایس چانسلر په خط کې وړاندې لیکي چې علی امین ګنداپور پر د تور پورې کړی چې د زده کوونکو له مستقبل سره لوبې کوي. په ګومل پوهنتون کې د متحده طلبه محاذ مشر واصف خان کونډي چې له 13 ورځو راهیسې د نورو لسګونو زده کوونکو سره په احتجاج دی، دا مني چې علی امین ګنداپور له دوی سره ملګری شوی، خو نوموړی وایي دوی له 13 کلونو راهیسې د وایس چانسلر د مبینه درغلیو پر ضد وخت پر وخت احتجاجونه کړي. واصف کونډي د سپتمبر په 10 مشال ډیو ته وویل چې هر کال پرې وایس چانسلر څه باندې 30% پورې فیسونه زیات کړي. دغه راز دا وایي چې د پوهنتون د هیلت اینڈ لایف ساینس څانګه د لوړو زده کړو له کمیشن سره رجسټر نه ده، چې له وجې د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخ دی.
نور سر دا وختن دي سر دلته الایډ هیلت ساینس ډیپارټمنټ دی سر، په هغه کې 3000 سټوډنټ پاتې کیږي، 3000 سټوډنټ سر ایډمیشن اخیستل شوی دی، او درې کال کیږي چې دا ډیپارټمنټ د ایچ ای سی سره رجسٹر نه دی. وایس چانسلر یو پرایویټ کاروبار ځان ته جوړ کړی دی سر، هغه نه بعد سر د سرکاري چې کوم هاسټل وو هغه پرایویټ
په ګومل پونتون کې د قبایلي زده کوونکو د سازمان مشر خالد خان وزیر په 10 سپتمبر مشالې ډوته وویل زده کوونکي ځکه په احتجاج مجبوره شول چې انتظامیه ورڅخه غوښتنه کړې چې هر زده کوونکی دې د هاسټل د بجلی لګښتونو لپاره 15,000 روپۍ اضافي ورکړي.
موږ د ګومل یونیورسټۍ چې کومه انتظامیه ده انا د خلاف چې کله موږ روچک شي او د سټوډنټ طلبه حقوق به ژغوري، دوی د موږ باندې کله د دهشتګردۍ په یادونه درش کوي. د ما خپله ایډمیشن د 2 کلونه دی کینسل کړې ده.
بل خو بیا د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار بیرستر محمد علي سیف وایي چې د دوی د ګوند تحریک انصاف غړي علي امین ګنداپور څه بده خبره نه ده کړې او یوازې د خپل حلقې د زده کوونکو مسلې راپورته کړې دي. بیرستر سیف په 10 سپتمبر مشالې ډو ته وویل چې په وایس چانسلر افتخار احمد د زده کوونکو لخوا د لګېدلو تورونو به پلټنې کوي او د زده کوونکو ځینې غوښتنې به منل کیږي، چې دارنګ په دې اونۍ کې دننه پوهنتون بیرته د زده کړو پر مخ خلاص شي. د پوهنتون انتظامیه د زده کوونکو حکومتي چارواکو تورونه ردوي او وایي ټولې پریکړې یې له قانون سره سمې کړې دي. د پوهنتون ویان راجا عالمزیب د سپتمبر پر 10 مشالې ډو ته ویلي وو په احتجاجونو کې هغه کسان ککړ دي چې په پوهنتون کې داخل نه دي او انتظامي چارو ته سیاسي رنګ ورکول غواړي. د ادارې ځوی اصلا فیسونه په کمیدو دی او پر زده کوونکو هیڅ تشدد نه دی شوی، خو متحده طلبه محاذ وایي د خپل حقونو لپاره مبارزه ته دوام ورکوي او غوښتنې یې نه منل کیږي. د په پیښور کې د اعلی وزیر دفتر مختبه پرلت وهي.
مشال تا غوږ ونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اردوونکو په بلوچستان کې د وړو بیې هغه زیاتې شوې دي او وړه کم شوې هم دي، چې په نتیجه کې زیاتره رن بایانو د ډوډۍ وزن کم کړی دی او دغه له امله ځایي خلک وایي له ستونزو سره مخ دي. د دې نه علاوه بیا کم د وړو د میلونو مالکان دي، نو هغوی د احتجاج په توګه د حکومت څخه د غنم نه اخیستلو پریکړه کړې ده. بل خو بیا حکومت وایي د دغې ستونزې د هواري لپاره یې د پنجاب څخه غنم راغوښتي دي. نور تفصیل لسیمی د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د خوراک د ادارې د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی هیلات د سند او پنجاب سره د هغه لوی لارو بندشتي کوم چې د سیلابو له امله ډېر پلان مات شوي او لوی سړکانې وړې دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د وړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر خدای داد هغه او مشال ریډیو ته وویل چې کله دغه لارې خلاص شي نو بیا به دغه ستونزه مخ له هواره شي.
دا د برانو مسله د ګرد لارې سره بندې شوې د دې د وجې رالې چې دا لارې سره خلاص شي مشکل نه دی سره څه بارانو چې صابونه سیلاب صابونه چار ځای راغلی دا مشکل جوړ شو. بس ان شاء الله په درې څلور ورځې کې دا مسله درد سره ختم شي.
بل خواته د کښتۍ لامل د وړو شل کیلو تیلې د 2000 څخه نیول بیا تر 300 روپۍ پورې خرڅول کیږي. خو په ډیرو ځایو کې بیا خلک وایي چې هلته دوی نسی مندلای. په دې اړه به غوښ شو یو شارته
تاجې ولا وښنو نسته خابه پیدا کیږي نو زه خپل سر کړلوم فکر مې پاس ملان ملان ټول راوغوښته دلته پرچن په پرچن باندې باد وړو والا دکان ته یو ژمنه پیدا کیږي بیا یې ډیر ګران دی یو یو پارسل دی هغه نه وړ پارسل دی.
په دې ترڅ کې د نن بیان لخوا نه وایي په کوټه کې د ډوډۍ وزن د 300 ګرامه څخه ود و نیم سوا یا هم ود 200 ګرامه ته راټیټ شوی دی او قیمت یې د 25 څخه بیا تر 150 روپۍ پورې اخیستل کیږي. خو بیا هم ډیر نن بیان وایي چې د وړو د ګرانۍ له امله دوی ځینې تنرونه بند کړي دي.
وجه خو دغه د روړې په دې باندې کوچنی سوي د سولو نه پیدا کی ورس پیدا شیم په 2000 روپی باندې ګونی راکې دغه باد ورته مدرسې صاحب سره رواني چلارونه د 25000 روپی راکې موږ مسکران خلګي موږ سور سره
زمانه مودرمان موږ دغه احتجاج کوو ته نرونه بندوز موږ سره ظلم روان درې ټونه نه راکې رې ټونه پورته مختواره نه خوري لیبر ګرانه ده یو شی واره نه خوري وړو دا ته ویني په 2000 روپی بورې چلی یو سلندر په یول چې ولسم موږ راوړو ما خپل وسنانوای بند کړی کوم وخت اکثر اغلی ولا می چالو کړي وسم بند ده وړو اته شارټ نه پیدا کی یو جیم نه پیدا کی په دار یټو چې موږ وس وړو واخ موږ ته ور پیواره نه خوري.
بل خواته د وړو مل مالکان وای چې حکومت هر میاس شپارس لکه بوري غنم ودی ته ورکی زکه چې د دې څخه کلج غنم می نو بیا دوی ته نه وایي په تاوان پری وځي بلکې د دې څخه د قیمتو کچه هم نه راټیټیږي. په دې اړه په کوټ کې د بلوچستان فلور مل مالکانو د اتحادیې یو غړي محمد شریف او مشالډو ته وویل چې دوی د حکومت له لوري د 300000 بوري غنم ورکولو پریکړه مخلرت کړې ده.
کچیر د فوډ ډپارټمنټ غنم نو کو ریلیز غنم یې ور نو کړو عوام ته د 40000 روپۍ بو د خلکو سره پلاس کور سره یو بوري یو پارسل وړ بنو پیدا کی لحاظ د حالت ما جوړوي خلک اوا د سیلاب سره ځپلې دي. که تاسو چیرې د غنم شو نه کی که غنم ور نه کی خلک به ډیر بد انسانی همدردی د پاره فلور ملن ارتال نکوه.
خود بلوچستان حکومت وای چې په اوس مهال کې د میکمه خوراک سره یوازې 300000 بوري غنم ورسره دي او دوی ارم است کولای شي چې و ملانو ته شپته زره ګونی د میده کېدو لپاره ورکی. او بل دا چې د بلوچستان حکومت په عجله توګه د پنجاب څخه 6.5 لک بوري غنم نور رانیولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خوراک د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي د ستمبر په 14 سمانیټ او مشال ریډیو ته وویل چې د دې غنمو دراتلو څخه به په مارکیټ کې د وړو بیا ډیر راټیټ شي.
او خیر میل وادا خو چې دی خو به مخبل خبره کوي نو دی وایي چې دا غنم مرته دومره راکوي چې هغه زموږ کم ضرورت وي او موږ یې واړو او موږ یې کوو نو مال کچیر دا غنم ورکم نو دا د 15 ورځو غنم هم نه دي. کو دومره خبره دا ده او پنجاب وزیر اعلی سره ما خبره وکړله ما وایي ټول چې مرته شپږ نیم لک بوري غنم چې دی مرته راکوي موږ به دا 15 میاشتې یا 18 میاشتې چې بل فصل
د بلوچستان د خوراک د محکمې د سکتر ایاز مندو خیل په وینا چې بلوچستان هر کال 1.5 کروڑ بوري غنمو ته اړتیا لري خو تیر کال د حکومت د ځینو ستونزو له امله د غنمو خریداري ناوخته وسوه چې له امله یې د مارکیټ څخه پنجاب خیبر پښتونخوا غنم پورته کړي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د بلوچستان نصیر آباد ډیویژن هر کال د 1 کروڑ ګونی څخه زیات غنم پیدا کوي او که پر وخت د خریداري سوی وای نو نن به په صوبه کې دا مشکل نه وای. د چارواکو په وینا چې په صوبه کې د هغه وروسته د وړو کمښت رامنځته سو کله چې د پشکال د بارانو او سیلابو له امله پلان او لوی سړکان اوبو یوړو او د سند او پنجاب سره سره د خیبر پښتونخوا سره هم لوی کامی سړک اغیزمن سو. په نتیجه کې د کوټ په ګډون د صوبې نور برخو ته د وړو او د غنمو رسد تر اغیز لاندې راغلی دی. دغه ډول د پنجاب د حکومت لخوا د وړو بلوچستان ته د راوړو په لاره کې بندیزونو هم دا مشکل زیات کړی دی.
اردن خو یبتری تاستا رپورٹ باندې کو په بلوچستان کې د غنمو د کمیدو او د غراز بیا د ډوډۍ د بای د لوري دو په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل رپورټ د پېښور د قصابانو او د غوخو د دکاندارانو ته د ادا کوي چې په څارو کې د سرمري ناروغي لمپی سکین ناروغي لامل خلک د غټي غوخې لخوړلو ډډه کوي چې د کاروبار یې خراب کړي. دوی مشله ډوته ویل د تاوان لامل د غټي غوخې کاروباریان دکانونه بندولو ته مجبور شوي دي. حکومتي چارواکي مني چې په ولس کې د ویرې لامل د غوخې خوړلو رجحان کم شوی خو د دوی په خبره د کاروباریانو دوکانونه بندیدو ته نږدې دي، په دې کې حقیقت نشته. دغه راز د پېښور ضلع انتظامیه وایي چې د کمپاین له لارې په ولس کې پوهاوی پیدا کولو لپاره چې لمپی سکن ناروغي په انساني صحت بد اثرات نه پرېوځي پلوي. تفصیل مجید بابا وړاندې کوي.
د پېښور د قصابانو اتحادیه داوه کوي چې په ولس کې د لیمپی سکن ناروغۍ د ویرې له امله په سوونو د غوښو دوکانونه بند شوي دي. د سپتمبر په 14مه مشال لیریو سره په خبرو کې د پېښور ډیویژن د قصابانو او د غوښو خرڅولو د دوکانونو د اتحادیې جنرال سیکرتر حاجي نظرګل وویل چې له کله نه په غواګانو کې د لیمپی سکن یا د سرمنې د غوټکېدو ناروغي خوره شوې ده. په ولس کې د غوښو خوړو رجحان کم شوی دی چې له امله په سوونو دوکانونه بند شوي دي.
په پېښور ډیویژن کې تقریبا دی وخت کې 1700 دوکانونه دي، نو په 1700 کې به 200 دوکانو کولوي، باقي ټول خلک بس خراب تراب دي، مطلب په خپل حساب کتاب باندې ګډ وډ نه پوهېږي چې څه وکړو. دا بالکل بند دي. دغه 1700 دوکان کې کم از کم یو دوکان کې 4-5 کسان خو کار کوي، هڅه هیلپري څه کاریګري کیپري څه مطلب سی څه سی سیل کېږي د 50,000 اوس د 50,000 2.5 لاکھ روپے سیل وو، 2.5-3 لاکھ روپے سیل وو. دیکھ دا سے کسان سٹے چاری دور دے 2,000 لالی سو کی دا سے چلا سلا لی نو لسو والا ب 2.5 لاکھ سیل وو آ 2,000 لا بال ریڈی 8,000 نو اگر آلو لسو ضرورت
د قصابانو د اتحادی د مشر حاجی نظرګل په خبره د سارونه انسانانو ته د لیمپی سکن د ناروغۍ د لګیدو افواګانو د غټي غوخي کاروباریانو ته تر ټولو زیات زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره د پېښور په نوتیه بازار صدر هشنګرۍ ډکی نالبندی کیسخوانۍ حیات آباد یونیورسٹی روډ چار صدر روډ او په افغان کالونۍ کې د غټو غوخو کاروباریان تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. په دغو کې یو د خبر د دریاب کالونۍ د غوخي دکاندار ارشد علي بیا وایي چې د افغانانو د هغه کاروبار د 500 تر 80% پورې اغیزمن کړی دی.
تقریبا 60% نو غریا دا نه غټ اختر نه رسو د دې نه رسو خلک نو غری او لکه زمون په کاروبار هم تقریبا 50% اثر دی. یره ما مو دوره د 15-16 د نه لاله ولې او ز شو ګو د نه راو په لاسو کې اته دکانه بند دوه کولو دي.
د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې مشر ډاکټر علمزیب د سپتمبر په 14مه مشال لريو ته وویل چې د دوی د شمیرو له مخه د زمشو زلو په ګډون په ټوله صوبه کې هر کال 55 لکه غټ او واړه سروي حلاليږي. خدای و نه ویل چې د لیمپی سکن د ناروغۍ له امله په صوبه کې د سارو د حلالولو په شمیره کې څومره کمښت راغلی. ډاکټر علمزیب خان وویل چې په ولس کې د آگاهۍ لپاره کمپاینونه کړي چې د لیمپی سکن ناروغۍ له امله د سارو غوښې او شوده نه اغیزمن کیږي او انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي. خو د سربند سیمې محمد شکیل د سپتمبر په 14مه مشال لیریو ته وویل چې د دې کمپاینونو باوجود د هغوی کورنۍ د غوښو خوراک بند کړی دی.
ډیر ټایم وړه چې خلکو پریښی ده، بس اختر کې خلکو خوړلې ده، نږدې ورځو کې چا هم نه راوړي. پی چې کوم دي هم خلکو پریښی دي، بازار نه راوړي، څوک مې پی یوز کوي، سر خپل خوا دا خپل پیج کم سروي ټیک ته غو استعمال حکومت ورته ډیر دغه لګول مطلب روډز باندې بینرونه لګول شي را غوخه په تاسو استعمالول شي او بیا هم خلک هری نه استعمالي
د پیښور په ضلع انتظامیه کې د سارو د منډیانو د غوخو د نرخونو د سانګې ایډیشنل ډیپټی کمشنر کامران فرید د غوخو د دکانونو د بندیدو په اړه سونه ویل خو د مشال لیډیو د پښتنې په دیکل شوی جواب کې نوموړي وویل چې ولس دا مهال د غوخو د خوړونه ډډه کوي د نوموړي په خبره د پیښور د ضلع انتظامیه لخوا کمپاین پیل شوی چې پکې ولس ته د لیمپ سکن ناروغی لامل په انساني صحت د بدو اثراتو نه کېدو پاړه اگاهی ورکول کیږي
مشال لړیو ته وګستې د لمپی سکن په اړه ماینته سمج بابر راپور وړاندې کوو چې څه مسلې رمسته کړي اوس یو بلې موضوع تر زو د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اړوند چارباغ بازار له څو لسیزو راهیسې په ځلوبو مشهور دی کله چې له ننګرهار او یا هم نورو ولایتونو څخه ځوانان لغمان ته په چکر ورځي نو د چارباغ پر لاره په دې خاطر واپسي کوي چې کورونو او دوستانو ته د سوغات په توګه ځلوبې یوسي په جلال آباد کې زموږ همکار هم د ځلوبو په یو دکان ورپېښ شوی دا راپور جاری کړی
لکه څنګه چې د کابل مڼې د مزار شریف خټکی د لوګر سنځلي د کندهار انار د ننګرهار نارنج او د لغمان سبزی مشهوره ده تر څنګ د لغمان په قرغیو ولسوالۍ چارباغ بازار کې له څو لسیزو راهیسې ځلوبۍ مشهورې دي د ځلوبیو پلورونکي وایي چې دا کسب ورته له غور نیکه پاتې دی او تر لرې وطنونو پورې ترې خلک ځلوبۍ وړي د ځلوبیو یو تن پلورونکی سید رحمان مشال راډیو ته وایي
چارباغ جلبی مشهور دی په دې خاطر مشهور دی چې نسبت د خارات ته کوم جلبی کیږي هغه ګلیکوز استعمالوي شکرین استعمالوي دې کې موږ نور ذائقې اچو د لاچی او هغه سره د دې خون برابرېږي موږ خصوص موږ شکر الحمدلله خپل پلار دی او دا جلبی چې دی دا ډیر بهر بهر هوادو ته دی لکه امام خپل یادف تر عربستانه پورې دا تر دی
د عمرګل په نوم یو تن ځایي اوسیدونکی وایي چې دوی هم هر سهار او مازیګر له چایو سره ځلوبۍ خوري او لری لری ځایونو هم خلک چارباغ ته د ځلوبیو لپاره ورځي
زمونږ د چارباغ د سیمې ډېرې مشهورې او نامتو جلبۍ دي ډېرې ځایونو پورې تللي دي او ډېر خلک هڅه کوي چې لغمان ته راشي او د دې جلبیو پسې راشي یعنی جلبۍ خو تصاحوکې ډېرې دي پېښوره پورې تر بعضې بعض ځایونو پورې هم خلک راځي سهار چای کې هم زمونږ همدا ده او د مازیګر د چایو سره هم همدا جلبیو د مټیانو خجور استعمالو
د ځلوبیو دې دکان ته وخت نه وخت ځوانان په کتار ولاړوي او د کړایي ګرمو ځلوبیو ته انتظار باسي یو تنځوان چې له خپلو ملګرو سره له ننګراره لغمان ته په چکر ورغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مکرم خان د ننګرهار اوسیدونکي د لکرغیو ته راغلي او چارباغ ځلوبۍ چکر ته چې کله موږ راشو لغمان طرف ته نو د چارباغ ځلوبۍ ډېرې مشهورې دي نو همدې نه یو څه د کور دپاره او ملګرو دپاره اخلو بیا کور ته وړو ډېر ښه خوند او ذایقه لري خوند یې راخلو
په چارباغ بازار کې څو ځایه د ځلوبیو کړیان لګېدلي او تر څنګ یې له سوجي وړو څخه جوړې کتلمې چې په افغانستان کې د کجورو په نوم یادیږي هم تازه په تازه په خیږي او د ځلوبیو سره یو ځای خلک خپلو کورونو ته د سوغات په توګه وړي
مشال لړیو ته غوږ سي تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د خبرونو اخري شیبو ته رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې شوي له فرخنده صد ورستی لن خبرونه
د سوا ضلع د چارباغ په د کوړک سیمه کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې یو پخوانی غړی په ډزو وژلی دی د چارباغ پولیس ثاني مشر علي باچا له پیښو وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه ناوخته د کوړک کې محمد شیرین نومي یو ځایتن د ماسخوتن له مونږ وروسته په لاره د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شو دی پولیس وایي د پیښې ابتدایي تحقیقاتي رپورت یې درج کړو پلټنې پیل کړې دي وزیر اعظم شهباز شریف نن په سمرقند کې ورس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره لیدلی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دوه ورځنی دوره د ازبکستان سمرقند ښار ته رسیدلی دی د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه ورکړی چې د ازبکستان وزیر اعظم عبدالله د سمرقند پر نړیوال هوایي ډګر د وزیر اعظم هرکلی وکړو خو د نوموړي د دغو ملاقاتونو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی په اتو خالی شوو څوکیو به ضمني انتخابات د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. دا څوکۍ هغه وخت خالی پاتې شوې چې کله د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د جولای په 28 د پاکستان تحریک انصاف ګوند 1100 غړو استعفاګانې منظور کړې. په دې کې 9 عمومي او 2 د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ شامل دي. تمه ده نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وویني. دغه دواړه مشران د شنګهای سازمان سرمشریزه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي. د شنګهای سازمان دا سرمشریزه په سمرقند ښار کې په داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د حملې وروسته پوتین نړیوالې ټولنې یوازې پرېښودې دي. او د برطانیې د کرکټ قومي لوبډله نن پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د انګلینډ کرکټ لوبډله نن کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. دا په تیرو 1900 کلونو کې د برطانیې د کرکټ لوبډلې پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې دغه لوبډله په 2005 کال کې پاکستان ته تللې وه.
اوزونکو همدې سره د مشال ډیزون ورځې نساته خبرونې پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاثیر ډیوه ریډیو خبرونې اورېدای شي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وارې بیا زموږ خبرونې پیلېږي. تر هغو خپل کوربه اسرائیل مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان. ښه وختونه.